کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمد شکفر احمدی مننه د ازادي رادیو د صد خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. وړاندې مو په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د تمدید او د طالبانو د بریډونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له جزئیاتو خبرو خو سم د سی خبرونه لرو. حمیده هارون عثماني اوروي.
ایران د څلور نیم لکو افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړه. د جرمني حکومت په کاپیسا ولایت کې د زده کړې یو کلن پروګرام پیل کړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي مذاکره کوونکو یوه ډله د دسمبر په 15مه او 16مه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. پورا خبرونه واورئ. د ایران حکومت په دې هیواد کې د شاوخوا 3,50,000 افغان مهاجرو د استوګنی موده د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړه. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق ازادۍ راډیو ته وویل دا شمیر افغانان د هغو مهاجرو په ډله کې دي چې په ایران کې د استوګنی اسناد لري او د اقامو موده یې د لندۍ میاشتې په 15مه ختمه شوې وه. محمد محقق په ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په مقصد د یوه دولتي هیئت په مشرۍ تهران ته تللی دی. د محقق په وینا په ایران کې نور شاوخوا 2,000,000 افغان مهاجر ژوند کوي چې د دې کسانو نیمایي د مهاجرت اسناد لري او نیمایي نورې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې ژوند کوي. د جرمني حکومت په کاپیسا ولایت کې د زده کړې یو کلن پروګرام پیل کړ. په دې پروګرام کې د سواد د زده کړې په برخه کې تر ډېره حده ښځې او نجونې شاملېږي. د دې تعلیمي پروګرام تنظیموونکي مقیم قویمی ازادۍ راډیو ته وویل
پنج اهداف داریم دی پروژه خود کفایی است برای خانما و
په دې پروژه کې 15 هدفونه لرو. خزه او د غوی کورنۍ به خپل ځان متکی شي. د کاپیسا ولایت په 15 خوانځي کې موږ د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي پروګرامونه لرو. دریم هدف مو له دارالمعلمین نملاتړ او څلورم هدف مو د کاپیسا په ولایت کې د یو کتابتون جوړول او پنځم د انګلیسي ژبې او کمپیوټر د زده کړې د مرکز جوړول دي. د دې پروګرام لګښت شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر دی او د آر ای ټی مؤسسې لخوا عملي کیږي. د جنوبي افریقا د هغو اتباعو مړي چې څو ورځې وړاندې د کابل په یوې حمله کې وژل شوي وو د جمعې په ورځ په خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شول. وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي یعنې پلار، خور او ورور وو. د دې قربانیانو یو تن جان پیر 18 کلن و. اسوشیتد پرس آژانس لیکي چې پیر له دغې وژونکې پیښې څخه څو اونۍ وړاندې په انټرنیټ کې لیکلي وه چې د جنوبي افریقا په نسبت په کابل کې د امن احساس کوي. ده لیکلي وه په کابل کې د چاودنو خطر شته خو له کومه ځایه چې زه د جنوبي افریقا په دې ښار کې رالوی شوی یم د کابل له خطره نه ډارېږم. د جان پیر پلار شپږ څلوېښت کلن و. په 2002 کال کې افغانستان ته راغلی و او په یوې خیریه موسسې کې کار کاوه. دوی د دې موسسې د ودانۍ په یوې برخه کې ژوند کاوه. وسلوالو د نومبر په 9/20 په کابل کې پر دې ودانۍ حمله کړې وه. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي مذاکره کوونکو یوه ډله د دسمبر په 15مه او 16مه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. د دسمبر په 16مه به ایراني مرکچیان د نړۍ د شپږو طاقتونو له استازو سره غونډه وکړي. د امریکایي مذاکره کوونکو د ډلې مشري به د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال وینډ شیرمان وکړي. د دې دوه اړخیزو خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله هیلګا شمیټ هم ګډون وکړي. په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو ونه شو کړی چې په ټاکل شوې نیټې یو وروستی تړون لاسلیک کړي او خبرې د 2015 میلادي کال جولای میاشتې ته وغځول شوې. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې رښتینی اوربند ټینګ دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا نازک اوربند د شخړې د ختمولو لپاره یو فرصت دی. پروشینکو د جمعې په ورځ استرالیا ته د سفر پر مهال وویل په میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین پوځ ته د 24 ساعتونو موده کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دوی وویل تاسې شاید تصور هم ونه کړئ چې دا مسله ماته څومره اهمیت لري. دا لومړۍ شپه ده چې زه د اوکراینی عسکرو د مرګ ژوبلې خبر نورم د اوکراین په خاطر چې د روس په لاو بیلتون غوښتون کا د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمن د دسمبر په نهمه یو نوې اوربان اعلان شو. لبل خو د روسي د بهرنوي چارو وزیر سرګی لاوروفویل روسیا بل کیف څخه خپل دی غوښتنه ته دوام ورکړي چې بیلتون غوښتون کا سره مستقیمه خبرې وکړي، کته هم چې هغوی د اوکراین د حکومت له قوانینو څخه سرغړونه کړي او د نومبر په دوهمه یې تر خپل واک لاندې سیمو لوهانسک او دونیسک انتخابات کړي دي. لاوروف زیاته کړه دا مهال د سیمو د اقتصادي بیا رغونې او سیاسي ډیالوګ د پیل لپاره د حرکت یو جوړونکی اساس رامنځته شوی او په دې توګه به په اوکراین کې د اساسي قانون تعدیل ته لار اواره شي. روسیه د امریکا د کانګرس دغې پریکړې په اړه اعتراض کړی دی چې له مخې به یې پر ماسکو نوي بندیزونه ولګول شي او جمهور رئیس باراک اوباما ته به اجازه ورکړي چې کیف ته وژونکي پوځي مرستې ورکړي څو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کې ورڅخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشوی د جمعې په ورځ ویل د دسمبر په 11مه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې په اصطلاح د اوکراین د ازادۍ د ملاتړ عمل قانون تصویب په خپل ذات کې وخت مقابله ده. دا قانون د وکیلانو په وینا د تخنیکی ستونزو له امله د دوهم ځل رایو لپاره د جمعې په ورځ وړاندې شو او د جمهور رئیس له توشي وروسته به نافذ شي. د دې قانون له مخې به امریکا اوکراین ته د ټانک او زغروالو وسیلو ضد وسلو په ګډون د 350 میلیون ډالر په ارزښت وسلې ورکړي او دغه راز به د اوکراین پوځ ته رادار، بی پیلوټ اکتشافي الوتکې او د مخابراتو وسایل هم واستول شي. د اوکراین پارلمان د امریکا د کانګرس د دې پریکړه هرکلی کړی او دا تاریخی پریکړه بللې ده. او روسي خبردار چې ناټو وایي روسي د خپلو پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې او زیاته کړې چې له مې میاشتې راهیسې یعنې د اوکراین د ختیځ د بحران په جریان کې تر اوسه د ناټو او روسي د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګې شوي. ناټو وایي د روسي پوځي الوتنې زیاتې شوي، په خاص ډول د بالتیک حوزې غوړو هیوادونو ته نږدې او دغه راز د ناروې، برېټانیا او د اتلانتیک سمندر په جنوب کې هم د روسي پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د ناټو ویاندې اونا لوګنسکو د جمعې په ورځ فرانس پرس آژانس ته وویل تر اوسه له روسیې سره د ناټو دوی غونډې شي او ماسکو له خاصو مذاکرو سره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. دا وایي روسیې دغه راز تر اوسه دې پوښتنه ته هم ځواب نه دی ویلی چې د نړیوالو قوانینو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درناوی باید وکړي. ناټو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پولنډ دفاع وزیر ویل د بالتیک د سیند له پاسه د روسیې د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د استونیا دفاع وزیر هم د جمعې په ورځ وویل د روسیې الوتکو د دې هېواد له فضایي حریم څخه سرغړونه کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو د روسنیز ماموریت ملاتړ وکړ. په دې خبرونه کې مهمدارس د چاودنو او جګړو په ارتباط له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د مدني ټولنو لوی غوښتنې خبرو. د افغانستان د اجرایي رئیس مرستیال په ایران کې د څلور نیم لکه افغانانو د ویزې د تمدید په اړه له ازادي راډیو سره شخېدلې.
یک مثال افغانستان دیگه که یک سر درمیان خدا مهربان حالا خب شش ماه تمدید شده.
په دې خبرونه کې د خوست شیخ زاید پانتون ته د نویو محصلانو د جذب په اړه اوریدل شي.
د 1500 نو محصلانو د جذب لپاره موږ خپل ظرفیت ښودلی.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې د القاعده شبکې یو شمیر غړي نیول شوي. د ساينس او ټکنالوژي په دنیا پروګرام کې مو د ژباړو په ارتباط د ګوګل لنوي فعالیتونو خبرو او د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه لرو. د ملګرو ملتو امنیت شورا یو پریکړه لیک خپور کړ او په هغه کې په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت ملاتړ وکړ. ټاکل شوې ده چې د ناټو محارب ځواکونه په سباندې دوه اونیو کې له افغانستانه ووزي او بیا د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیل کړي. امنیت شورا په غوسه اکثریت د هغه مسودې ملاتړ وکړ چې د ناټو او افغانستان د حکومت ترمنځ پرې مخکې موافقه شوې وه. د دې موافقې له مخې به د جنوري له لومړۍ نیټې د ناټو غیر پوځي ملاتړ ماموریت په افغانستان کې شروع کیږي. د دې ماموریت لمخې به ناټو افغان ځواکونه روسي مرسته به یې کوي او سلام مشورې به ورکوي. امنیت شورا همدارس د نړیوالې ټولنې د ژمنو هرکلی وکړ چې کله د دسمبر په 1 د ناټو په مشۍ د ایسف ماموریت پای ته رسېږي دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو په افغانستان کې د طالبانو، القاعده، نورو افراطي ډلو، غیر قانوني وسلوالو ګروپونو، جنایتکارانو او هغو کسانو غندنه وکړه چې د مخدر موادو قاچاق کوي. امنیت شورا وویل چې په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت هدف د افغان پوځانو او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی وتوانی شي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او ثبات راولي. د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 ته راښکته شي. په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناټو او ایسف ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات و او 140,000 ته رسېده. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین وویل چې دا پریکړه لیک په ښکاره دې ته اشاره کوي چې امنیت شورا او نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو او حکومت شاته ولاړه ده. ظاهر تنین زیاته کړه چې په دې کې شک نشته چې القاعده او طالبان خپلو ظالمانه تروریستي بریدونو ته دوام ورکوي او زموږ مخې ته ګواښونه شته. ظاهر تنین په دې ډول په کابل کې د استقلال پولیسا کې د پنجشنبې د ورځې برید ته اشاره وکړه او تر هغه څو اونۍ مخکې په پکتیکا کې د والیبال په لوبه کې شوې چاودنې ته اشاره وکړه. بلور ته د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر استازیو او خبریالانو د جمعې په ورځ د استقلال لیسې مخې ته په یوه غونډه کې د پنجشنبې انتحاري حمله وغندله. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خپل موقف په روښانولو سره دي د ملکیانو د وژل کېدو مخنیوی وکړي. د مدني ټولنې استازیو او خبریالانو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په تروریستي ډلو بندیزونه ولګوي. صفی الله سانکزی له کابل راپور لري.
په کابل ښار کې د استقلال لیسې په تالار کې د پنجشنبې ورځې په ماښام د انتحاري حملې په اړه د مدني ټولنې استازیو، بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو توند غبرګون وښود. دغه کسان د جمعې په ورځ د استقلال لیسې مخ ته راټول شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ډېر ژر خپل دریځ روښانه کړي. د دغو معترضینو یو استازي ښاغلي میلادي په یو پریکړه لیک کې د راټولو شویو کسانو غوښتنې داسې مطرح کړي:
حکومت افغانستان باید موقف خود را
دی وایي افغان حکومت باید ډېر ژر د تروریستانو په وړاندې خپل موقف روښانه کړي چې تروریست څوک دی او طالب څوک دی او افغان پوځیان له چا سره جګړه کوي. وروستیو حملو ټولو افغانانو ته روښانه کړه چې د دولتي کسانو له لاس لرلو پرته مخالفین نشي کولای چې خپلو هدفونو ته ورسیږي
به هدفشان برسند.
د استقلال لیسې په تالار کې چې د فرانسې فرهنګي مرکز هم پکې فعالیت کوي د پنجشنبې په ورځ د زړه درزا په نوم تیاتر ته شاوخوا 1500 کسان ناست وو. له حملې وروسته چارواکو تایید کړه چې یو تن په دې پیښه کې وژل شوی او نږدې 40 کسان ټپیان دي. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز الله رفیعي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هنري او فرهنګي ځایونو د وسلوالو حملې د نه منلو وړ وبللې. ښاغلي رفیعي وویل چې وسلوالو مخالفینو په دې کار سره ثابته کړه چې ډېر ناتوانه دي. دی وایي یوازینی ځای چې افغانانو کولی شوی پکې هنري کارونه وګوري هدف ګرځي. دا په دې معنا ده چې دښمن له خپلې ډېرې کمزورۍ خبرې کوي او داسې ځایونو ته پناه وړي چې له دفاعي پلوه ډېر کمزوري وي. ښاغلي رفیعي همدارز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ټولو تروریستي ډلو بندیز ولګوي او د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل کړي. په دې سربیره د مدني ټولنې د مجتمع رئیس وویل چې نړیواله ټولنه باید هغه هیوادونه چې له وسلوالو مخالفینو د وسیلې په توګه کار اخلي تحریم کړي او هغوی ته له باج ورکولو او امتیاز ډډه وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او سمش خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.5 پاکه صافه اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، البته ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلي اس ام اسونه هم لولو او د افغانستان په اړه یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر نهو بجو اوریدل شي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان له مرستندویو هیوادونو او مؤسسو غوښتنه کړې ده چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره ژر تر ژره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د خزائنو رئیس ازادي راډیو ته تیره اونۍ وویل که پر وخت مرسته ورسره ونشي افغان حکومت نشي کولای د دولتي مامورانو د رواني میاشتې معاشونه ورکړي. دغه وزارت وای لنړیوال ټولنې د غشتل شوی مرستې یوازې 40% مرستې تر لاسه کړې ده. خو بل لور ته په عین وخت کې خبر لرو چې د افغانستان د یو مهم بندر د حیرتان د بندر اواید کم شوی دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف دغه اوس په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، دغه خبره چارواکو په مزار شریف کې هم تاسو ته تایید کړی ده چې د حیرتان د بندر اواید کم شوی دي؟
سلامونه شیبر سے سرمون درغا دل کانچن ترنگچتا سوته دا ونا وکړه. په شمال زون کې هم د تجارت او څنګه خونې مسولانو چې په شمالي بندر یعنی ایراتان کې د اوایدو کچا تقریبا 50 سالانه کم شوه. د تجارت او څنګه مرش آرش یونسی وویل چې نه یوازې په ایراتان بندر کې بلکې همدارنګه په قناو شیخان بندر کې هم دنی حکومت راوسته کېدو را پدې خو د اوایدو کچا تقریبا 40-50 سالونه راکم شوې ده. په شمال کې د تجارت او صنایع خونې مشر همدارنګه وویل کله چې نوی حکومت رامنځته شوی دی اخصا په حیرتان ښارګوټي کې د خامو موادو د نفت اهنګادر همدارنګه د خوراکي توکو د ریګ زارش کچا په مراتبو کمه ده او سوداګر هم له دې لارې د موادو په انتقاض او نښه کوي.
حبیب زی صاحب، علت یې ونه ویل سي، علت یې څه دی ولې دغه مواد عواید کم شوي دي؟
په ټوله کې د تجارت او صنایع خونې چارواکي نوی حکومت په بې پامۍ او همدارنګه په بې غورۍ تورنوي وایي چې سوداګریزو بنادرو ته یعنی نه پخوانی حکومت سمه منظمه تګلاره اساسي تګلاره درلوده او نه هم اوسنی حکومت سمه تګلاره لري. ورته په عین وخت کې د سوداګر له دې حیرتان ښارګوټي څخه منځنۍ اسیا ته په لدې طریقه د موادو د لېږد په خاطر ځان نشو کوي چې په ګمرکي تعرفې په سوداګرو او د هغوی په مالونو چې ریلګاډۍ کې د ترسرکي له دې لارې ډېر دی. په عین وخت کې دوی بیا د لاشیرخان بندر او یا هم د لاقمي بندر څخه د مواد استوي یا هم راواردوي، ځکه چې دوی په خبره چې په هغه بنادرو کې دوی کولی شي چې ځینې قاچاق ځینې مواد په قاچاقي توګه هم واستوي او هم د تعرفو کچه په دې بنادر کې نسبت حیرتان بندر ته کمه ده.
سوداګر کده خبره کوي چې حکومت ورته توجه نه کوي. تر اوسه پورې خو د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره سم تغییرات په چارواکو کې نه دي راغلي، یعنی تقریبا همغه پخوانی خلک لا هم په واک کې پاتې دي. نو دغه تور دوی څنګه لګوي؟
لا دې عمل شواسته دي د تور لګوي، ځکه چې چارواکي فکر کوي چې دوی مقریانه کې خاص بدلون رامنځته شي او دوی هم څنګه چې په تیر حکومت کې په هغه ډول چې مسؤلیت په ځان ته احساسوه او کار یې ترسره کوه، اوس هم د دوی په خبره چې چارواکي ورته بې غوره دي او د دوی دغه ستونزې چې دوی لري هغو ته رسېدګي نه ترسره کوي.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. و مو ورېدل چې د ازادي راډیو له خبریاله چې د بلخ ولایت د حیرتان د بندر اواید د جنو چارواکو په وینا 50% کې په تیرو نشو خو 2 میاشتو کې رقم شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری خبري شاو د ماشام لوو د سهار تر اوبه جو پوری آشنا راډیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د پنځشنبه ورځې د ځان وژونکو حملې په اړه مقالې او مطالب خبره کړې دي. ګارډین لیکي زانوشن کې چې اوزوان هلکو 14 کې مواد په خپل داخلي جامو کې ځای پر ځای کړیو. ورسپانه د کابل د امنیت د قومندان په حواله ویلي چې بریټ کون کې 14 کاله عمر درلود. ګارډین زیاتوي په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې روسي حمله د افغان امنیتي ادارو پر توانمندۍ زیات انتقادونه پارولې دي. دلی ټلګراف ورسپانه لیکلي دي د افغانستان پایتخت په داسې حال کې د 14 او وسلوالو بریدونو شاهد دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت په څو ورځو کې پای ته رسیږي. د ورسپانې په خبره طالبان غواړي په دې بریدونو سره افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ کړي. ټایمز ورسپانې په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز د شوي ځانوژن کې حمله پړه د فرانسې د ولسمشر څرګندونې نقل کړې دي. فرانسوا اولاند ویلي دا حمله د دې څرګندوي چې ترورستان د خلکو پر کلتور هم بریدونه کوي. دا ورځپاڼه په وینا د فرانسې کلتوري مرکز په 1902 میلادي کال کې د کابل په استقلال لیسه کې جوړ شوی دی. ګارډین ورځپاڼه په یو بل مطلب کې لیکلي دي، کابل د نړۍ په سطح پنځم مخ په پراختیا ښار دی. ورځپاڼه وایي له 2001 کال را په دې خوا د کابل نفوس څلور چنده زیات شوی دی. د مقالې لیکونکی د بې ځای شو کورنیو په اړه لیکلي چې زیاتره یې په کابل کې ځای پر ځای شوي دي. ګارډین وایي د افغانستان د نفوس شمیرنه د وروستي ځل لپاره په 1990 کال کې شوې او له هغې وروسته احصایې اکثره تخمیني دي. ورځپاڼه زیاتوي په 2001 کال کې په کابل کې 1.1 میلیون کسانو ژوند کاوه، خو اوس د دې ښار د اوسیدونکو شمیر 6 میلیونو ته لوړ شوی دی. په کابل کې د کډوالو لپاره د ناروې د یو ټولنې مسؤول پرسنات نایک ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، د کار اوسنی وضعیت د کابل د زیربناو او منابعو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي او دې ستونزو د افغانستان د پایتخت د امنیت ټینګښت هم ستونزمن کړی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او پر روانه خبرونه کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اسونه هم لولو. د خوست شیخ زاهد پانتون چارواکي د کانکور د سرژنې آزموینې د شفافیت لپاره د نویو تدابیرو خبره کوي. دوی وایي سش کال به د کانکور له شاملانو سره ټلیفونونه نه پریږدي او نه به هم له آزموینې څخه د نظارت د کمیټې د غړیو سربیره بل چا ته د دې اجازه ورکړي چې د آزموینې صحنې ته داخل شي. تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پوراپور کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې د سږني کال د کانکور ازموینې د پوره شفافیت لپاره تدابیر نیولي او دوی به هڅه وکړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي. د پنجشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري آزادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل، سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشپړ شفافیت لپاره د رسنیو، مدني ټولنو، ولایت مقام او اړوند وزارت سره په تفاهم کې ځانګړي تدابیر نیولی تر څو د کانکور په ازموینه کې ریښتینی مستحقین لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي.
په خوست کې د کانکور امتحان لپاره مومې د کمیټه چې په هغه کې د ولایت اداره او زموږ د پوهنتون مجرب منصبین ټول شامل دي، پکې کې هڅه مو ده چې د کانکور امتحان په بشپړ شفافیت او کامل مسؤلیت سره د خیرت تر سره سي.
تیر کال د بیلابیلو ولایتونو د کانکور په ازموینو کې پراخ درغلیو د هیواد په کچه د ځوانانو او نورو ملي بنسټونو سخت غبرګونونه را وپارول. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس دا هم وویل چې سږ کال په خوست کې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره 4800 کسانو نوملیکنه کړې چې 2500 کسان د خوست پوهنتون 1215 ته جذب کړي.
د سږ کال په خوست کې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې 4800 تنو سبتنام کړی دي. د هغه ظرفیت له مخې چې زموږ پوهنتون لري، د 1500 تنو نو محصلانو د جذب لپاره موږ خپل ظرفیت ښودلې دي. د لوړو زده کړو محترم وزارت
د یادونه ورده دا مهال د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو خواوشا 10000 محصلان په 200 روزانه او 4 شپې پوهنځیو کې پر تحصیل بوختي. شیخ زاید پوهنتون هم د افغانستان د لوی تحصیلي مؤسسو او پوهنتونونو په قطار کې حساب شوی دی.
د ایران حکومت په دې هیواد کې د ډیره شاوخوا 4.5 لک افغان مهاجرو اقامې یا د استوګنې ویزې د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړې. د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل، دا کسان د هغو افغانانو په ډله کې نه دي چې په غیر قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي. تفصیل د جان خالی کوزی پورا پور کې.
په ایران کې د افغان مهاجرو شمیر له 2 میلیونو زیات دی او تقریبا هر افغان مهاجر د ایراني چارواکو له غیر انساني او ناوړه چلند نه شکایت کوي. د ایرانی چارواکو په ناوړه چلند کې د مهاجرو وهل ټکول، په زور ایستل، له تعلیم او تربیې نه د هغوی محرومول او حتی د زیات شمیر افغانانو اعدامول هم شامل دي. په ایران کې افغان مهاجر یوازې دومره کوي چې هر ورځ ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوي او غواړي چې ستونزې افغان چارواکي واوري. د بلګې په توګه به د 4 تنو افغان مهاجرو غږونه واورو چې په ایران کې خپلې ستونزې بیانوي. زه په ایران کې یو مهاجر یم. موږ په مصیبت او بدبختۍ کې ژوند کوو. په ورځ کې 8 تنه د ایران په دې ولایت کې وژل کیږي. آیا دوی خاوند او صاحب نه لري؟ آیا د دوی پښتنه نه کیږي؟ له خدای او قرآن او بیریږي او زمون غم وخوري، زمون برخلیک بچ کیږي.
قرآن به طرز د فکر ما باشي ترجمه شته، ما چی نشه.
عبدالمومن رحمانی هستم، فعلا از شهر کاشان ایران شما رو زحمت میدم.
عبدالمومن رحمانی ام، ایران په کاشان ښار کې مهاجرم. په ایران کې ټول مهاجر له خپل کوټونو بهر نشي وتلای، په دې ژمي کې په پوځي بارکونو کې اچول کیږي.
خپل د افغانانو په حساب باندې وایم چې دلته زموږ شدي لاس ورځ ده شلو شروع شوی دی. چې خپل د اوتکه د بند وتی نه سمه 15 نفره دل ماښام په اوتکو باندې چپه واچولی وړه. بېخي بد حال دی د افغان مهاجرو په حساب باندې، چارواکي تر غوږو ورسوئ. نن ماښام زه لاس ورځ د اوتکه د باندې وتلی نه یم. خال ټولو ته د اطرافو ته وتلي دي، په دا دشته بیابونو کښې شپې تېروي.
په ایران کې یوازې شاوخوا 450,000 افغان مهاجر قانوني اسناد لري، خو دوی هم وایي چې د ایراني چارواکو له ځورونو او ناوړه سلوک نه په امن نه دي. په زرګونو هغه افغان مهاجر چې د څو کلونو موده کې وطن ته ستانه شوي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی سرپناه نه لري، کارونه ورته نشته، او کوچنیان هم ښوونځیو ته د تلو امکانات نه لري. افغان حکومت وایي افغان مهاجر باید په خپله خوښه وطن ته راستانه شي، نه د زور او جبر له لارې. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق ایران ته تللی او هڅه کوي چې ایراني چارواکي راضي کړي چې افغانان په زوره ونه باسي. ښاغلي محقق ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د سفر په جریان کې ورته ایراني چارواکو وعده ورکړه چې د یو شمېر افغان مهاجرو اقامې به د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. کله مو چې له ده نه وپوښتل آیا شپږ میاشتې لږ وخت نه دی او له دې نېټې وروسته به د افغانانو برخلیک څه وي، ده په ځواب کې وویل یو افغانی متل چې وایي یک شب درمیان خدا مهربان. اوس خو دا وخت شپږ میاشتې غځول شوی او بیا به ګورو چې موږ خپلې طرحې راوړو او له ایراني ورونو سره څه نتیجې ته رسیږو.
با برادران ایرانی ما به چه نتیجه میرسیم؟
ښاغلي محقق زیاته کړه په ایران کې د هغو افغانانو شمېر چې د اقامو موده یې غځول کیږي شاوخوا 450,000 کسانو ته رسیږي، او دا هغه کسان دي چې دوی د استوګنې اسناد لري او د اعتبار موده یې ختمه شوې ده. د ښاغلي محقق په وینا شاوخوا 2,000,000 نور افغان مهاجر هم په ایران کې ژوند کوي چې تقریبا نیمایي د مهاجرت اسناد لري او نیمایي نور په غیر قانوني ډول اوسیږي. د دې شمېر افغان مهاجرو په اړه ښاغلي محقق وویل پرېکړه وشوه چې د دې ډول مهاجرو لپاره د ثبت کولو یو خاص پروګرام جوړ شي، او هغه کسان چې د 2 کالو وړاندې وخت له پروګرام نه پاتې دي او پاسپورټونه یې نه دي اخیستي، او یا هغه کسان چې نومونه یې نه دي ثبت کړي، د دوی په اړه باید نوي معلومات راټول شي چې شمېر یې څومره دی او وروسته به یې د ستونزو په اړه بحث وشي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي وو چې د مهاجرو د ستونزې د دایمي حل لپاره پروګرامونه لري، خو تر اوسه د دې پروګرامونو څرک نه دی لګېدلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سالم مومن مومن د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی په ایران کې چې د شپږو میاشتو په مخه د افغانانو ویزې تمدید شوې دا ښه خبر دی. نورزی له بکوا څخه لیکي ولې د کمال خان بند کار بند شو. فضل ربی له لغمانه لیکلی دی د افغانانو یوازینۍ هیله په افغانستان کې د سولې راتلل دي. فضل الرحمن له کندهاره په راستولې سمس کې لیکلی دی ولسمشر باید د تروریستي حملو مخه ونیسي. عزت الله وقار لیکي په هلمند کې امنیت یو مخ خراب شوی دی. جهاني بیا له هلمند لیکلی دی په هلمند کې طالبان د پکتیکا د برید مسؤلیت نه مني، پوهیږي چې پرې نور بدنامه کیږي. شیرنواز له خوسته په راستولې سمس کې لیکلی دی خدای دې وکړي چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله ټینګه شي. عبدالهادي حقیار له هلمند لیکلی دی اشرف غنی دې ژر تر ژره کابینه جوړه کړي، بیا امنیتي ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. د هلمند له مرجع رحیم الله مقدس لیکلی دی ایران افغان مهاجر ځوروي څو د امنیتي سند غچ له افغانانو واخیستل شي. محمود روشن د غزنی له غزنه خان لیکلی دی په ایران کې افغان مهاجرو ته د شپږو میاشتو وخت د حل لاره نه ده. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ لیکلی دی ولې حکومت د لیسو استادانو ته خارجي بورسونه نه ورکوي. د ایران د مهاجرونو په اړه باندې ګڼو اوریدونکو سمسون راستولی دي. جنو لیکلی دي چې دا ډیر شکار شوی دی چې ایران د شپږو میاشتو په مخه افغان مهاجرونو ته ویزه ور تمدید کړی ده، خو ځینو نور وایي چې دوی لا هم په ایران کې له ستونزو سره مخامخ دي او د افغانستان حکومت باید د دوی غم وخوري څو په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزې هواری شي. او یو اوریدونکي د عبدالرحمن په نوم له روزګان لیکلی دی چې د افغانستان حکومت باید له ایران او پاکستان څخه مهاجر بیرته افغانستان ته راوغواړي او زمینه ورته برابره کړي څو دوی په افغانستان کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ازادي راډیو ته ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اته به جواب دیش تک کې شوي لنډ خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
ایران د څلور نیم لکو افغان کډوالو د استوګنې موده تمدیدوي. د جرمنی حکومت په کاپیسا ولایت کې د زده کړې یو کلن پروګرام پیل کړ. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي مذاکره کوونکو یوه ډله د دسمبر په 15مه او 16مه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. ناتو وایي روسیې د خپلو پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې او زیاته کړې چې له مې میاشتې راهیسې، یعنې د اوکراین د ختیځ د بحران په جریان کې، تر اوسه د ناتو او روسیې د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګې شوې. روسیې د امریکا د کانګرس د هغې پرېکړې په اړه اعتراض کړی دی چې له مخه به یې پر ماسکو نوي بندیزونه ولګول شي. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د هیواد په ختیځ کې رښتینی اوربان ټینګ دی، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا نازک اوربان د شخړې د ختمولو لپاره یو فرصت دی.
د نوبل جایزې وړونکي او د ایران لومړنۍ ښځینه قاضي شیرین عبادی چې د محل د بشري حقوقو فعاله ده، د جمعې په ورځ په امریکایي چارواکو غږ وکړ چې د طالبانو او اسلامي دولت د بنسټ پالو او سخت دریځو ډلو د لمنځه وړلو لپاره دي د بمونو پر ځای پر هغوی کتابونه وغورځوي. د میرمن عبادی د خبرو تفصیل د فرانس پرس خبري اژانس راپور په استناد له جانقه الکوزي څخه اور.
شیرین عبادی چې د ایران لومړنۍ خزینه قاضي وه او د 1909 کال اسلامي انقلاب وروسته له دغې دندې لري او د بشري حقونو د فعال په توګه راڅرګنده شوه، په 2003 کال کې د نوبل جایزه وګټله او په 2009 کال کې له ایران نه تبعید شوه. شیرین عبادی او د هغې کورنۍ چې د خپل ژوند زیات کلونه یې د بنسټپالنې او افراطي رژیمونو تر سیوري لاندې تیر کړي، دې نتیجې ته رسېدلې چې له دې بلا څخه د خلاصون لپاره پوځي لار نشته او د هر کال په تېرېدو سره افراطیت او بنسټپالنه نور هم قوي کیږي. شیرین عبادی د جمعې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس سره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو تجربې ته په کتنې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تر واک لاندې سیمو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري به هیڅ ګټه ونه لري. وشپېته کلنه عبادی وای په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې چې څومره پیسې او کلونه وخت مصرف شوی، طالبان یې له منځه نه دي وړي او دا د خواشینۍ خبره ده. د شیرین عبادی په باور د اسلامي دولت ډله هم لکه د طالبانو یوه څانګه ده، دا نه یوازې یوه تروریستي ډله ده بلکې دا یوه مفکوره یا یوه ایډیالوژي ده او باید چې د ریښو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي. کله چې د دوی ریښې له منځه یوړل شي، په هغه صورت کې به د پراختیا مخه ونیول شي. شیرین عبادی په مرکه کې ویلي د افراطیانو ریښې په دوه مسلو کې دي، بې سوادي او ټولنیز عدالت. د دې پر ځای چې پر دوی بمونه وغورځول شي، غوره به دا وي چې کتابونه ورباندې وغورځول شي، په دې معنا چې زیات شمېر ښوونځي باید جوړ شي او تاسې به ووینئ چې افراطیت او بنسټپالنه به حق محل له منځه لاړه شي. د بشري حقونو فعال شیرین عبادی د جمعې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د نوبل جایزې ګټونکو کانفرانس کې د ګډون پر مهال وویل لویدیز باید هم د ځینو ستونزو مسؤلیت چې دا مهال ورسره مخامخ دی ومني. دا ستونزې عبارت دي له د ایران اټومي پروګرام، د اسلامي دولت ډله په نایجیریا کې بوکو حرام ډله، د لیبیا شخړې او مصیبتونه، او د لویدیز په کوڅو کې ترورستي حملې. شیرین عبادی زیاته کړه په منځني ختیځ کې د لاسوهنو تاریخ، په فساد کې د ښکېلو دیکتاتورانو ملاتړ، په اروپا او شمالي امریکا کې له مسلمانانو سره ناوړه چلند، د غچ اخیستنې او نفرت د روحیې له پراختیا سره مرسته کړې ده. د بشري حقونو فعالې شیرین عبادی د روم کانفرانس کې ویل تاسې ګورئ چې څه شمېر اروپایان د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای کیږي. د دې علت څه دی؟ علت یې دا دی چې زیات شمېر دوهم نسل مسلمانان په اروپا کې ځورول کیږي او تعصب ورسره روان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ته چې په روانې میاشت کې ترکیې ته سفر کړی و، په انقره کې همدا د مسلمانانو د ځورونې او تعصب خبره کړې وه.
د نوبل جایزې ګټونکي شیرین عبادی وویل د القاعده او نورو افراطیانو مفکوره باید له منځه ولاړه شي. پاکستانی امنیتي چارواکي د کراچي په ښار کې د القاعده شبکې د یو قمندان په ګډون د یو شمېر کسانو د نیولو ادعا کوي. د دې کسانو د نیولو خبره په داسې وخت کې خپری شي چې په وروستیو کې په قبایلو کې هم د القاعده شبکې د غړیو د وژلو راپورونه خپاره شول. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت په کراچی ښار کې امنیتي ادارو د شنبې په شپه د القاعده شبکې د یو جګپوړي قمندان په ګډون د دې شبکې د 50 تنو د نیولو ادعا کړې ده. د کراچی جګپوړو امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په کراچی کې د القاعده شبکې فعال غړي دي چې په دې ښار کې په تروریستي بریدونو کې لاس لري. د دې ښار یو جګپوړي دولتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په کراچی کې په نیول شو د القاعده شبکې په تروریستانو کې په سهولي آسیا کې د کراچی لپاره د دې شبکې قمندان شاهد عثمان هم شامل دی. پولیس ادا کوي چې نیول شوي کسان په کراچی کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې پر سمندري ځواکونو په برید کې لاس لري چې لږ تر لږه یو سرتېری پکې وژل شوی او و نور پکې ټپیان شوي وو. د کراچی پولیسو په داسې حال کې په دې ښار کې د القاعده شبکې د غړو د نیولو ادا کړې چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو او همدارس د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې مهم غړي وژل شوي دي. په دغو کې د دغې شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې پخوانی وایند عمر فاروق هم شامل دي چې یو یې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بلې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. تر دې مخکې د روان کال په نومبر کې په سیمه کې د القاعده یو ځایي وایند اسامه محمود منلې وه چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د شبکې دوه جګپوړي غړي وژل شوي وو چې یو یې د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي وو. کراچی چې د پاکستان تر ټولو ستر صنعتي او تجارتي ښار ګڼل کېږي د دې هېواد امنیتي ادارو په کې تر دې مخکې د القاعده شبکې د ځینو لوړ رتبه چارواکو په ګډون د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر هم نیولی و. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د پاکستان په نورو سیمو کې د القاعده شبکې د غړو د وژنو په تړاو وایي چې دا به دا شبکه ډېره کمزوري او فعالیتونه یې ټکنی کړي. د یادونې وړ ده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده تروریستي ډلې منلی و، د اوسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر جګپوړي غړي په پاکستان کې یا خو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې ژوندي نیول شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له د ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ګوګل چې مرکزی په امریکا کې راځي د منځنۍ آسیا درې ژبې د ګوګل د ژباړې په پاڼه کې ورزیاتې کړې. په قزاقستان کې د دې سترې ادارې څنګه د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې قزاقي، تاجکي او ازبکي ژبې د ژباړې د اسانتیا لپاره د ګوګل ترانسلیټ د ژبو پر لړۍ ورزیاتې کړې دي. په ګوګل ترانسلیټ کې د نړۍ څخه باندې نوي ژبې ژباړل کېږي. سږ کال په دې فهرست کې د پښتو ژبې لپاره هم هڅې پیل شوې دي. له بلې خوا ګوګل شرکت وایي چې په اسپانیا کې د ګوګل نیوز یا ګوګل خبرونو خدمات د حق قانون په عکس العمل کې بندوي چې پر اساس له دغه شرکت څخه غواړي چې د ځینو خبری موادو او لینکونو په خاطر اسپانیایي خبری ادارو ته پیسې ورکړي. د هسپانیا د قلمي او علمي شتمنۍ قانون چې د جنوري له لومړۍ نافذیږي د اسپانیا د کورنیو مطبوعاتو او خپرندویو مؤسسو د ساتنې او ملاتړ لپاره وضع شوی دی. دا قانون ګوګل ټاکس نومیږي ځکه چې د ګوګل نیوز په ګډون پر آنلاین یا انټرنیټي خبر ټولونکو فیس وسه کوي. وروسته له دې چې سمارټ یا لمس کیدونکي سکرینونه عام شول، ساینس پوهانو د داسې کمپیوټرونو د جوړولو لټه پیل کړې چې په ریموټ کنټرول نه بلکې د انسان په مازغو کنټرولیږي. سامسونګ شرکت نږدې دی چې دا خو په حقیقت بدل کړي. دغه شرکت د پلس آیکن په نوم محصول وړاندې کړی دی. پلس آئیکن د سمارٹ ماؤس نوې او بشپړ ورشن دی. پلس آئیکن نه ځانګړو عینکو ته اړتیا لري او نه له کوم سیم سره وصل کېدو ته. هغه څه چې مو په ذهن کې درګرځي کمپیوټر همغسې کار کوي. د کمپیوټر تر مانیټور لاندې یو قوتی نصب دی چې د انسان سترګې سکن کوي. د دې وسیلې ګټه دا ده چې ماوز او کیبورډ ته ستاسو اړتیا پیدا نشي. د دې وسیلې حساسیت او سرعت د مختلفو کسانو لپاره جلا تنظیم کېدای شي. مهمه نه ده چې پر مځکه ناست یاست که پراته یاست او یا د کمپیوټر مخ ته پر چوکۍ ناست یاست. تر هغو چې کمپیوټر ستاسو د سترګو حرکت سکن کوي په کمپیوټر کار کولی شي. دا کمپیوټر د هغو کسانو لپاره چې معلولیت لري لاشه دی. که غواړئ چې په کمپیوټر کې یو فایل پرانیزئ باید فایل ته وګورئ. کله چې مو سترګې ورپولې فایل پرانیستل کیږي. حاضر دمه سامسنګ کمپنۍ دا ډول لږ کمپیوټرونه جوړ کړي او هغه یې مؤسسو ته ورکړي دي. خو په راتلونکي کې سامسنګ غواړي چې دا ډول زیات کمپیوټرونه جوړ کړي. ګومان کېږي چې په ورپسې ګام کې به د سترګو په حرکت چلیدونکي تلویزیونونه هم جوړ شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اول د پکتیا د اوسیدونکو شکایتونه اوري چې وای پر سړکونو سیوی کارونه بے کیفیت دي او زیات سړکونه وسم کندو کپر پراته دي. په دې اړه د پکتیا د فواید عامه لرئیس سره مرکه هم درته لرو.
بیا چې خو سره کارونه په ولایتو کې ترسره کړي دي چې نن هغه نواقصات موجود دي چې موږ د سون زره مخ کړیو.
د اوریدونکو څو نور پیغامونه هم په دې پروگرام کې ځای سیوی دي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې د پکتیا د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري چې په دې ولایت کې د سړکونو د بیا رغونې او جوړونې پر ټیټ کیفیت او یا هم د ولسوالیو د لارو پر خرابوالي پکې خبري کړې دي.
زه سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه. افغان حکومت څخه همدا پښتنې بار بار زموږ پښتنې دا دی چې تر څنګه چې پکتیا ولایت بیا رغونو ته اړتیا لري کوم کارونه چې کېږي هسې تشریفاتي بڼه لري کومه رسمي بڼه نه لري. په بیا رغونه کې بیا زیاته توجه سړکونو ته وشي. اوس زموږ د پکتیا کوم سړکونه دي لکه د ګردیز څخه د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ پورې کوم سړک ته ډنډ پټان ولسوالۍ وایا سرحدي ولسوالۍ چیر شي پاکستان د کورم جان چې ګړه پل لري دا سړک په شاید بیرته له خاور سره خاور شوه دی. هیڅ توجه نه دی ورته شاید دا سړک دې بیرته پوشي او بره دې کمکنۍ او د جنخیل کوم عمومي سړک ته په دې باندې ګڼش مې خلک تک راته کوي. په دې سړک باندې ګردونه ډېر زیات دي خو حکومت توجه نه دی کړی. جوړ پړي مقامات یوازې غږ اوري حکومت عملي اقدام نه کوي.
مجیب رحمان استاد تمکه دی پکتیا ولایت تمکنه ولسوالی نیتو سره په اړیکه کیامه. زمنګ په تمکنه ولسوالی کې دی تمکنه نه تر جانې خیره پوری یو سړک دا چې هغه ډیر کانډی کپار دا دوړي دی ګردونه دی. هر ورځ په سلګونو ماشومان دی د غوډو دی ګردونو للیارې رښتونونو ته وړل کیږي او ساخ نروغان وی. دویم او دی پټونه او دی تمکنه تر ګردې دا پوری دا سړک په اساسي توګه نه درغول شوی او دا سړک ایمنګ د غختنه دا چې باید په اساسي توګه ورغول شي. اقوم جونې چې پاخو اغا ټول بیرته وران شي وي دي تاسو نه مده هله دا چې لوړپړو چرواکو ته زمونږ دغه غوړه سیږي.
اعظم وختن نه دی لوړپړو مکمات څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه د پکتیا ولایت د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ پورې کوم سړک چې پوښوي دا سړک چې دا سم نه پوښوي دوباره ډیر سخت مال شو او پته د لږ منګل ولسوالۍ سره او همدارنګ نعمت خیل او سیمه سره د کوم سره چې د سیم په غاړه سره نیم سره سیم غورځولې دا خراب شوی دا او د سره چې دا ارمړی کړی دی نور هم خراب شوی دا
حیوانات هین منګلېم لکه څنګه چې د پکتیا ټول قومونو همدارنګ لوړو دولتي چارواکو ته د احترام معلومه ده چې د پکتیا ولایت ډیری سرکونه له خاور سره خاور دي خو بیا هم مختصرا هغه سرک چې د جانخیل او د سمکنې ترمنځ دی هغه چې دولتي چارواکي ولا په سمه توګه توجه نه کوي هغه داسې کله چې دولتي چارواکي راشي یوازې وادي ورکوي یوازې فوادو باندې استنه کوي موږ له دوی عملی کار غواړو کله چې عملی کار موږ ته وسپارل شي موږ د پکتیا سمکنې او همدارنګه د جانخیل قومونه ورسره مرسته کوي په دې سرک په جوړولو کې
د سمی الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا پیغام د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته پرېږدم. پښتنه ني د ګلفورو مقامات څخه دا د تور چې زما اواز د ازادي رډیو څخه اوري هغه ته مې هم تر درخواست ده لکه څنګه چې په پکتیا ولایت کې د سرکونو موضوع ده آبادی ته دا چې حکومت وایي چې موږ به آبادي رامنځته کړو آبادي لومړي ځل لپاره سرکونو ته باید وشي سرکونو آبادي چې دی دې ته چا پاملرنه نه دی کړې هسې دولتي چارواکي هم تش په خوله وایي چې بس دا سرک به پوشي دا سرک ترمیم شوه دا سرک به ټیکادار ته کوزا څنګه ټیکادار چې سرک ورکړی دی جوړی کنا تمکنیاو جنې خېل ترمنځ سرک چې دا غزیدلې دا دومره سخت خراب ده خلک له ګل شمیرستون سره مخامخ کړی دي.
زره سلخان ورپور سره دا خبره کوم چې د پښتونخوا ولسوالۍ او د جنډ پټان او د ګردیز ترمن سرک چې دا ډیر خراب شوی ده موږ د ورپور سره دا غوړو دا سرک بیا ترمن کی ځکه د زیر سرک ته خاص ډیر مشکل لري لمړی ځل جوړ شوی او بیا خراب شوی ده اوس ورپور سره دا غوړو چې بیا پلم سام ډول ترمن شي جوړ شي.
زما غشتان د ورپور مقامات ته دا لکه څنګه د پکتیا ولایت مرکز ګردی څخه د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ پورې کوم سرک چې پوه شوی دی په دې سرک باندې ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي او غټ موټر چې کوم دي دا ټیلې موټر د پاکستان ته وړه بره په همدې سرک باندې وړي د افغانستان نور ولایتونو ته جګروي د دغو موټر د لامل هم دا سرک ډېر سخت خراب شو او پورته د لجمنګل ولسوالۍ سره همدارنګ د مسیل ټیم سره کوم سین چې بهیږي د سین د لاسه هم سرک لویدلې ده دا سرک ډېر مرسه خراب ده و بنو چې دا سرک چیرته پوښوي ده او کچیرته پوښوي هم نه ده دا کچیر دا سرک دوباره ترمیم شي نو د خلکو مشکل واره بشي.
د پکتیا د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو ووریدل چې د سړکونو پر خرابوالي یا هم پر سړکونو د سویو کارونو پر ټیټ کیفیت خبرې کولې. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان د اوریدونکو شکایتونه د فواید عامل رئیس عبد الله درانی سره مطرح کړی دی.
رئیس د پکتیا ځینی اوسیدونکو ازادي رادیو ته پیغامونه پریښي دي چې د سړکونو کیفیت خراب دی او سړکونه ستونزه لري او بیا تخریب شوی دي. تاسو د دوی په جواب کې څه وایي؟
تنها په پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې کوم قراردادونه دی پی آر ټی د قراردادی په منځ کې یو سړی دی د قراردادیانو ترمنځ د کورس اف انجینرینګ او د قراردادیانو په منځ کې چې دوی په خپل هغه مشخص قراردادیان درلود چې هغه سره خپل قراردادونه ترسره کول او د دې خلکو اعتراضونه تیواندي پر موږ هم تاییدوي چې دا سرکونه په واقعا بې کیفیت جوړ شوی او په بعضې ساحو کې البته په ټوله د پکتیا په سطحنه په بعضې نقطو کې بار بار د ولایت د مقام لخوا نه حیات تعین شوی ده بورډ تخنیکي تر لغې نظارت کړی ده چې موږ سره سندونه موجود دي موږ د پی آر ټي په جریان کې اچاو چې تاسو د سرکونو کیفیت خراب ده په کوم معیار تاسو د سرکونه جوړوي د فایده د وزارت معیارو سره برابر نه ده په دې کنده کې مشکل پیدا کیږي دا نه هغه معیار وزنه پورته کولای شي نه د بارانونو او د پکتیا یو یخ سیمه ده او نه د یخنی مقاومت لري بنان دوی د موږ د خبرو ته چندان د سیو خاصه توګه توجه نه کوله چون مسله د دوی د قراردادیانو په منځ کې و نو کله کله به هم موږ ته په بعضو ساحو کې مشکل هم پیدا کاوه چې تاسو په دې نقطو کې په دغه ساحو کې تاسو د نظارت حق امن لري موږ بار بار دا موضوع د ولایت سره د مقام دی وزارت سره په جریان کې چول ده خو چون دا یو واقعیت او یو مشخص واقعیت د ټول خلک او ټول لسونه په دې باندې پیږي چې پی آر ټی خو سره کارونه په ولایتو کې تر سره کړی دي چې نن هغه نواقصات موجود دي چې موږ د سون زره مخ کړی وو بار بار موږ دا سره کو نه دي دوی هغه تخریب شوی نقطې موږ ترمیم کړی او موږ په دې باندې واقعا یو غټه بودیجه مصرف کړه چې موږ هغه ترمیماتي نقاط تروسه پرې جوړ دي ول دوی سرکونه
هم په بعضې نقطو کې تخریب شوي دي، بعضې نقطو کې بامونه تخریب کړو، بعضې نقطو کې سیلابونو ډېر سخت سیلابونه تیر کال راغلي وو چې واقعا یو غټه ضربه یې په شهرا سرکو عمومي سرکو ته ورکړې ده. دا واقعا دا مونږ تاییدوو، ولې ریاست فیضالحمد په دې کې غفلت نه ده کړی، بار بار یې د خپل تخریب شوي نقطو نه نظارت کړی ده، هلته یې رسیدګي کړې ده، هغه نقاط یې دوباره بېرته ترمیم کړي دي چې اوس الحمدلله په پکتیا کې په ټولو مسیرو باندې لاره خلاصه ده.
اقدام راتوي د ګردیز او پټان ترمنځ سړک څومره خراب شوی، په دې برخه کې موس کوم اقدامات کړی دي؟
دا اوس مهال هم موږ د ګردیز نه تر پټانو پورې دغه تخریب شوی نقطې لکه مخکې چې ما تاسو په حضور کې ذکر کړی چې بمونو تخریب کړی دي، سیلابونو تخریب کړی دي، درندو بارونو دي امریکایانو چې د لوسوالینو په وتلو په وخت کې دوی خپل موټر ډېر درانده درانده بارونه انتقالول، د هغو تخریبات من سره اړه ده. موږ نقطه په نقطه د اداره د یو نفس د وزارت فیدامی د انجینرانو په همکاري سره موږ دا ټولې نقطې سروې کړي دي، ډیزاین کړي دي، تدارکات مو خلاص کړي دي، پیسې تر اوسه پورې وزارت مالیه موږ ته کوم بودیجه نه ده راکړې، او د موږ دغه پروژه په وزارت مالیه کې په تدارکاتو خاص کې وجود لري چې کله انشاءالله له هغه نه په خلاصېدو سره موږ په دا تخریب شویو نقطو باندې د دې ترمیم په خاطر باندې اقدام کوو.
رئیس صاحب، د ګردیز او زرمت سړک ترمنځ ستونزو په اړه کرا ته وایي، په دې وروستیو کې په دې برخه کې زیات شکایتونه کیږي؟
د ګردیز او زرمت سړک لکه مخکې مو وویل چې درې کاله مخکې د یو سی ډي او د آی آر ډي په منځ کې دا قرارداد ترسره شوی و چې دا سړک موږ په اسفالت ډول سره جوړوو. آی آر ډي دا سړک واخیسته، د دې سړک 240 کیلومتره سړک پلچکونه تخریب کړل، شولډرونه تخریب کړل، د خلکو کورونه تخریب کړل، چې دام مواد چې په دې سړک باندې موجود پراته دي دا سړک د موږ د اسفالت لپاره کار نه ورکوي. بنا ان موږ باید بل ځای نه هغه امتحان شوي هغه چې سوي مواد باید موږ راوړو په دې سړکو باندې ځای په ځای کړو، او وروسته موږ خپل اسفالت کار ور باندې پیل کړو. په دې صورت کې کوم مشکل چې د آی آر ډي د شهري په منځ کې رامنځته شو، دا سړک هماسي په ویجاړ حالت کې پرېښود چې دومره هم ته ویجاړو. کله چې دا په اطرافو کې زراعت ځمکې خړوبولې، نو ټولې اوبه براته په سړک به جمع کېدلې، په سرطان او په جوزا کې به نو موټر هلته دل د وبو له کبله، د خټو له کبله، او بیا به نورو موټرو په کومک سره دغه سواري موټر د مسافرنو موټر راکتل. ولې په دې باندې ریاست فیضالحمد اقدام وکړ د دغه خلکو د دغه تخریب شوي نقطو چې آی آر ډي دا سړک تخریب کړی و، ریاست فیضالحمد ټولې نقطې ترمیم کړي، هغه ساحې، هغه جرونه ټول دوباره بیرته جوړ کړل چې اوس په نورمال حالات کې زی ورځي. هغه وکیل صاحبان چې په دې ارتباط باندې دی شي وای، اصلا د تر اوسه پورې لس کاله کېږي چې زرمت نه دلدلی، هغه مشران چې په دې ارتباط باندې سړک د سړک ارتباط باندې خبرې کوي، د خلکو په ضرورت کې تر اوسه پر یو شپه هم نه ده کړې. یا د کابل نه مصاحبه کړې ده، یا کور په کابل کې ده، یا کور په پاکستان کې ده، یا کور په ګردیز کې. زه تاسو ته د خدای په نامه قسم خورم چې دغه خلکو تر اوسه پر ضرورت نه درلای. هغه وکیل چې په دې ارتباط وایي چې په دې سړک کار نه سوی، وکیل صاحب ته لږ زره خبره واضح کړه، کنه زی واضح کوم، نه کته نه واضح کوي، زی واضح وایم. که احیانا دوباره داسې وکیل نه داسې خبره پورته شي، نو موږ مجبور یو چې خپل واقعیت وایو. سړک مطابق د حجامو ترسره سوی ده. کوم مشران، لسوال صاحبان، رئیس شورای انکشافی، رئیس شورای محلی، امنیتی ارگانونه، ټول موږ سره په جریان کې وګه په وګه چې موږ دا سړک ترمیم کړو، ټول تصدیق موږ سره موجود ده، اسناد موجود ده. ولی هغه کسان چې په دې سړک مورد باندې مغرضانه عمل کوي، هغه د خپل د تمو توقع لپاره چې هلته دوی ته چی نه دی رسیدلی، او دوی داسې خبرې کوي.
تاسو وایئ دا سړک مو جوړ کړی دی، کوم ځایونه مو جوړ کړی؟ هغه چې نور ړنګ کړی او کنه اسفلت تمامه ده کړی دی.
ما مخکې ویل چې آی آر ډي کوم تخریبات چې مان سره وسی او موږ جوړ حالات کې دا سړک پرېښوده. کله کله دوی ادعا کوي آی آر ډي یو سړی چې مونږه دا سړک 30% جوړ کړی دی، ولی 30% نه، دوی 30% تخریبات هلته مان سره وسی چې دا سړک مونږ ته په خامه ډول جوړ کړ. ځینې خلکو ته دا فکر شته دا چې هغه پیسې چې د قیر پیسې وي چې د 30 کیلومتر سړک یو سی ډي او آی آر ډي پکړه سره قیر کاو، هغه پیسې فائدامه ته ورکړې، فائدامه دا قیر نه کوم ته جغراندازي کړ. حال دا چې موږ د دولت بودیجې نه دا ترمیم کړ، نه دی د یو سی ډي له بودیجې نه، نه موږ د آی آر ډي په ځای باندې هلته کار وکړ، موږ د دولت په دې موږ مجبور شو. ولسونه مشران موږ ته راغله چې دا سړک د موږ خراب حالات کړه، موږ د اداره د یو نفس د پوهنې انجنیرانو د وزارت په همکاري سره دا سړک وکوت، او دا مو ترمیم کړ، د پلچکونو ترمیم کړ، د هغه کندې چې بي وستلې وي هغه مو دوباره ډک کړې چې اوس په نورمال حالت کې موټر زیو راځي، د پکتیکا څخه موټر راځي، د غزنی څخه موټر راځي. په دې نقطه کې موږ هیڅ نو مشکل نه لرو.
د خوست او ګردیز ترمن سړک پاړه کراته وای چې اوس یې چارې په کوم حال کې دی؟ همدا ډول دي ځاځیاریوب سړک.
خوست او ګردیز سړک د دې حالاتونه تاسو ته هم بهتره معلومات شته. تقریبا په دې باندې ډېر کونه را په دې خو باندې کار شوی سوی ده چې یو د هندوانو دل بیجی په منځ کې قرار داد او دا حمله وسو. بیا هم یو بله کمپنۍ راغله په هغه باندې کار هغو هم ونشو کړی. اوس یو افغاني کمپنۍ چې المشرق کمپنۍ په نامه یادیږي په دې ساحو کې کار شروع کړی ده. یو سایډي هر کال دغه مشخص قراردادونه چې کول هغو ته داسې اجازه کوله چې سکه البته نن لس کیلومتره سړک پخې له دې نه به پورته نه پخې. قراردادي ته ویلي چې سکه البته پنځه کیلومتره سړک پخې له دې نه به اوخوانس. پروس کلي قراردادي ته ویلي په دوه نوي کال کې چې ته به دیارلس کیلومتره سړک پخې. قراردادي په خپل مشخصو ساحو کې دیارلس کیلومتره سړک پوخ کړو. موږ یې هم مراقبت کوو، وزارت فدامي هم مراقبت کوو. د خدای په فضل ډېر ښه کار شوی ده. اوس مهال قرارداد یو سایډي د المشرق کمپنۍ ته ویلي چې تاسو ټول کار تر سره کړئ. یعنی پکت د خوست او ګردیز په منځ کې چې تقریبا 22 کیلومتره د پکتیا په ساحه کې کار پاتې ده. د خوست په ساحه کې مکمل بشپړ شوی ده. د پکتیا په ساحه کې په شدت سره کار جریان لري. کندنکاری استنادي دیوالونه چون هغه ساحه تقریبا خوست ور نږدې ده، دونه یخ سیمه هم نه ده، په دې ساحه کې کار په شدت سره جریان لري. هیڅ نوع مشکل په هیڅ نقطه کې نشته. د زازوی سرک هم چې د جناب والي صاحب په ډېره همکاري سره چې د وزارت فایدامي څخه گروپ گروپ انجینران و سروران راغله، دای سروی که دای دیزاین که بالاخره دا تدارکاتی مسائلی هم خلاص شویدی. 2.5 کلومتر سرک ده چه دل سرکی ده امت خیلو چخه شروع که ده ششتی بازار نه، ده ششتی بازار نه بل سیکشن شروع که ترگیوی سرحده پوری دریام سیکشن باید ده ششتی بازار نه تر حشم خیلو پوری تر دری خلاشه ده لوگر سرحده ده اغاف پوری چه پنجمو که 2.5 کلومتر که ده تدارکاتی مسائل دون خلاص شویدی. پا وزارت مالی که تدارکات خاصو که دا موقت لری دا سرک اوات انشالله تدارکات خاصو پتای سره به په ساحه کې کار شروع کیږي.
د پکتیا د فواید امیر رئیس عبد الله درانی و چې په دې ولایت کې د اوریدونکو د پښتنو او غشتونو په جواب کې خبرې کوله.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو څو نور ټلیفوني پیغامونه هم سره اورو.
روزګان د ولایت چورې د ورزوالۍ سره په تماس یم. دا خواهش لرم چې روزګان د ولایت چورې په ولسوالۍ کې د سړکان ډېر خامه دي. موږ دا غیره دا خواهش کوو د مشرانو څخه چې زموږ د روزګان په ولایت چورې په ولسوالۍ کې د سړکانو په اړه باندې خبرې وشي.
روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ اجمل سره په تماس کې. روزګان په ولایت چورې په ولسوالۍ کې د هرې خوا څخه ډېر کمبوتي. موږ غواړو چې د داسې دغه هیله لرو د اشرف غني احمدي سره د ټولو مشرانو سره چې د روزګان ولایت کومکونه وشي د دولت سره سلام علیکم دفتر کوم. روزګان دولت چورې د ولسوالۍ سره په تماس کې. قدر منار الدین کوم د جمع روي اشرف غني احمدي سره دغه هیله لرو چې د روزګان په ولایت کې د امنیت په اړه د مکتبو په اړه مشتر دا حکومتونه وکړي. مشتر ټول دا یو پاوتنه څخه دا یو شوره دا شاته مشمان کومږي کټول مشمان مشوره دا یو شاته پاتې ده نن ورځ پرې. مشتر افغاني محمدي صدا غیر له شي د روزګان په ولایت کې د دې اهمیت لپاره خپل سرتیری آماده ولري.
دا د محمد جمل او د خیرآباد د کریات مزنګ باندې روزګان دغه قیشلره ما چې دغه د چارواکو سره می دغه اله ده چې دغه نور سلکان افخه کې او د کلینیکونه می ده چې به کار دي دغه وای چې جوړ کې خپل می ده چې نور وای چې دغه می راغه چې وای چې ما پیغام وس مخبره وي د سبا سره خبر ګرځول ډیر خوشاله سم او دا نه څنګه تر صف کوي.
زه د یو د ولایت نشینان نو رسولي کوچې مون لارم دا دی له زکال کې کړی سال دولت دغه سوي د مشتري ریسټن کومه کوچونه سره نه ده کړی اتي کومه کور کې د وطن خلکو تی ور کې
کندهار ولایت غوره پولیسانی سره د کانسر په تماس کې ما چې دا د حکومت له دا خواهش دي چې موږ ډیر فعال یو زموږ ولسوالي چې دا نه مکتب لري نه کلینیک لري نه یو دمبر شته نه یو حتی دمبر خو لږ سره لار بنده ده نه موږ ته یو کاریزونه کار شوي دي نه موږ ته هېڅ د یو نعمتونه څه نعمت موږ په برخه نه دي شوي.
زه عبدالوهاب د ګزم ولسوالۍ د رباتک د کلي څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې مختیاري کارونه نه دي شوي. کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک ډېر مشکلات لري. نو مکاتب جوړ شوي دي. شاګردان ټول بې سرپناه د شنه اسمان لاندې درس وایي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام دغه په خپله پامن
علیکم. بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.